السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. ایران ویلي طالبان باید ډاډه شي چې پوله ساتي ځواکونه یې د خپلو پولو او جغرافیوي حدودو په اړه معلومات لري. ایرانی رسنیو دا خبره د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د مرستیال مجید میر احمدی په حواله کړې او ویلي دي له دې پوهاوي سره سرحدي ناندرۍ کمیږي. میر احمدی دا څرګندونې په نیمروز ولایت کې پرونی سرحدي شخړې ته په اشاره کړې دي. په دغه شخړه کې د چارواکو په خبره د طالبانو یو سرحدي کس وژل شوی او یو بل سرحدي پولیس ټپي شوی دی. د ایران د کورنیو چارو مرستیال ویلي د طالبانو پولیساتو نن هم پر ایرانی سرحدي ځواکونو بریدونه کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو هم رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. جاپان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د دوی پاتې پروژې به بشپړې کړي. دا ژمنه په کابل کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د پرونیو لیدو کتو پر مهال کړي. د طالبانو د حکومت اړوند بختر اجانس راپور ورکړی چې د جاپان سفیر ویلي هیواد غواړي د سرې میاشتې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو او زلزلو ځپلې دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې وزارت وایي سیلابونو په وروستیو کې ګڼ تاوانونه اړولي او د دوی نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې پر لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم آزادی رادیو ته وکړه. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی پرون یکشنبه یو شمېر آسیایي هیوادو ته سفر پیل کړی خو دا نه ده روښانه چې آیا هغه به تایوان ته هم لاړه شي او کنه. پیکینګ خبرداری ورکړی چې که میرمن پلوسی له تایوان څخه کتنه ترسره کړي هغه به یو لمسوونکی اقدام وبلل شي. د پلوسی له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې نوموړی به په دې سفر کې سنگاپور، مالیزیا، جنوبي کوریا او جاپان ته ولاړ شي. او ټاکل شوی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ولاړ شي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا په هره سپتمبر میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. واتیکان نن اعلان وکړ چې پاپ به د سپتمبر له 14 تر 15 نیټې پورې د قزاقستان په پلازمینه نورسلطان کې د نړۍ د عنعنوي مذاهبو او مشرانو په اووم کانګرس کې برخه واخلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایځي ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 22، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 22، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 26، او جلال آباد اسمان زایځي ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22.
دا وو خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. نن دویمه ورځ ده چې د پاکستان پلاوی کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي.
د سولا او د امن چې کوم مایله کېږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقېکاري موږ د هغه پابندي
د چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي د پاکستان پلاوی پټې اجنډا وي تعقیبوي.
هدف د پاکستان دا دی چې دوی په دغه بهانه باندې دغه یو اجنډا جوړ کړي د خپل د استخباراتو دپاره.
طالبان ادعا کوي چې د تاشکان کنفرانس کې له دوی سره د تعامل لیوالتیا ډېره وه.
اکثریت خبره دا و چې په افغانستان باندې لګیدلی بندیزونه پورته شي او له افغانستان سره تعامل وسی، له افغانستان سره راشه درشه زیات شي.
د پاکستان د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د شپږیزې لیګا وتلی او د اوکراین په غلې بار لمرنۍ بیړۍ نن له اودسی بندر څخه روانه شوه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. د پاکستان یو پلاوی ل پرون راهیسه په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره په خبرو بوخت دی او نن د خبرو دویم ورځ و. دا چې په خبرو کې څه ویل شوی ډیر جزئیات نه دی لاروخانه شوی خو د پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه لوري خپل غوښتنې لري چې ل یو جوړجاړي ورسته به ل رسنیو سره شریک کړي. دا چې دغه پلاوی په نور کوم بحثونو باندې بوخت دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې و.
کابل ته په سفر د پاکستانی پلاوی مشر وای له پاکستانی طالبانو سره پرون یک شنبه دوی درې پړاوه خبرې کړې دي. دغه پلاوی مشر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار محمد علي سیف مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي په دغه خبرو کې د دواړو خواونه ځنی غوښتنې مطرح شوې دي.
صدری مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات نو هغه لري کې یو د فاټا د انزمام مطالبه تداري نو او زمونږ طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
دا پلاوی چې د شنبه پورس کابل ته رسیدل د مذاکرات ورځي څلور خودل شوې دي. پاکستانی رسنیو د دې کسانو شمیر چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي او قبایلی مشران پکې دي 12 او زینو ولستنه خودل دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وای د دې پلاوی جوړښت او غونډي د هغو ناستو دوام دی چې د جون په لومړیو کې کابل ته تللی و او له پاکستانی طالبانو سره په اوربان هوکړه کړې و.
جونو اولنۍ او دویمه نیټه باندې کوم خبرې شوې پاکستانی طالبانو سره اوربان پکې مغه تر نامالې مودې اعلان شو. نو چونکه هغه وخت کې هغه خپل غوښتنې دي سره شریک کړې وي دی وته به ورو چې دی واپس لاړ شي کوم خلک طالبانو سره خبرې کوي ٹی ٹی پی سره هغه سره به خپل دغه نو شریک وي او دی له بیا تاسو جواب ورکړي نه هغه وخت خپل شرایط تغییر ته ویلو.
دا پلاوی ورسته تر دې کابل ته سفر کوي چې ترې وړاندې د جولای پښپګويشتمه د تقی عثماني په مشرۍ د دینی عالمانو یو بل اتکسیس هیئت هم کابل ته تللی و. پاکستانی رسنیو او چارواکو کابل ته د مخکینی پلاوی د سفر هدف هم له پاکستانی طالبانو سره خبري خودلې وي. خو تقی عثماني له کابل تر سنیدو ورسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبري کړي او دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ګډو ګټو او صوبات لپاره ډیر مهم وو. هغه په خپل د دې کنه کې له پاکستانی طالبانو سره خبرو ته هیڅ اشاره نه دکړي. طالب چارواکي کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفرونو په اړه چوپ دي. خو وړاندې ویلي و د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو د تسهیل کوونکی رول لوبوي. خو د سیاسي چارو شنونکو اساق اتمر بیا د پاکستانی پلاوی د سفرونو استخباراتي لوبه او په افغانستان کې د خپل پراخو لاسوهن لپاره د زمینی برابرول بولی.
اصل هدف د پاکستان دا دی چې دی دغه بهانه باندې دغه یو اجندا جوړ کی د خپل د استخباراتو لپاره چې افغانستان کې لاس وهنه وکي او دلته مداخله وکي.
د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان تورنوچی په افغانستان کې د جګړې لپاره له طالبانو ملاتړ کوي او خوندې ځایونه ورته جوړ کړی دي. خو برعکس پاکستان تور لګوچی پاکستانی طالبان افغانستان کې میشتي هغه دا چې افغان چارواکو تل رد کړی و.
کابل ته مو د پاکستانی پلاوی د سفر د خبرو په اړه واوریدل. د دغه پلاوی مشري د خیبر پختونخوا یو چارواکی محمد علي سیف کوي. له خغلی سیف سره د مشال رادیو خبريال مجید بابور مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې دواړه لوري په څه مسایلو خبري سره کوي.
صدری مطالبات کی سزا مونږ طرف نه سوالات نو هغه لري کې یو د فاټا د انزمام مطالبه تداري نو او زمونږ طرف نه دا دي چې تاسو چې له پاکستان ته کرونه شي او ان کې تاسو واپس کیږي نو دا به کې تاسو د انزمي او د دغه حیثیت هغه هغه باندې تک خبرې ترې راوړي.
د کوم د قبایلی سلو د انزمام خبره ده نو په هغه کې د هغوی دا غوښتنه ولې بار بار تر مخه تر راځي د هغوی دریس سره
زه په مناسبه دا وکړم چې کدي دلیل باندې د هغه خپل وضاحت راشي نو بزیاته خوي لکه چې زکه د هغه د دغه بار کې خبره کوم نو شاید چې ډیره مناسبه
بنې. تاسو ته څه ویلې چې دوی ولې دا غواړي؟
مون ته خو هغه دا وایي چې زمونږ د هغه په نقطه نظر کې دا چې کوم انزمام شوی دی نه چې دا په یو داسې باندې شوی دی چې د مقامي خلکو نه دوسنګه کړی شوی یا د پاکستان حکومت په یو جبري طریقه باندې دا انزمام دې خبرې په دې دا وایي چې دا انزمام به واپس شي او بل دا چې څنګه دا قبایلی سیمو چې کمزور انزمام نه مخکې کم انتظامی حالات یا سچویشن نه دا دې پاره واپس بحال شي. فی الحال دا غي دا یو آرګومنت چې کم بنیادی دی ابتدی په دفاع کې نه هم دا د سم چې ما بیان دې په جواب کې زموږ دلیل دا دی چې دا چې دنه دی یو پارلماني او د آئینی طریقې کار د لاندې شوې دی او جبري نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو چې کوم خبرو کې چې د دوی پاکستان ته واپسې په صورت کې یو خبر ادا کیده چې دوی ته به عام معافي ورکول کیږي یا دوی چې راځي دوی به خپل تنظیمي او خپل وسلواله مبارزه ختموي، هغه تاسو غوښتنه یا تاسو خبرې ورته راوښو نو د دې په جواب کې دوی سوای؟
دې طرف نه زه زما په اندازې کې مثبت جواب دی. هغه خدای چې ټیکته زمو چې کلمو راځو یقینا د صلح او د امن چې کوم مایله کیږي او هغه کې چې کوم بنیادی طریقې کاری موږ دا غي پابند یو او هغه کې به ظاهر ده چې دا خبره په ګوبي چې مسلله ګرځېدل یا انداسې شکل کې ګرځېدل چې دا غي نه الته بیا داسې او تاسو راځي چې کوم بیا هغه حالات طرف ته علاقه یا خلک روان دي کم په نتیجه کې چې دا کوم نه جنگ شوه دي نو دي هم په دې پوي دي موږ هم ورته دا خبره بیا بیا روان دي کړي ته وغي دا باندې چې ټیک ته کله سټلمنت وشي او خبره یو طرف ته شي نو موږ یقینا دا هغه چې دین دا طریقې کار چې دی دا موږ بدلو دي 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 خو پوي دي او زما خو خپل خیال دي چې خو کیار الګ دي خو یا خلک دي ډېر ډېر خبره تاسو وی چې هغه موږ ډېر تفصيلات او ځکه نه چې پاره غیم پوي دي موږ هم
سیف سیف ستاسو خیال دي چې را دغه خبرې ترې اوس چې کوم په ابتدایي پړاو کې دي تر کومه بورې دا کې دی شي چې دا یو ډېری بنیادی او داسې پړاو ته ورسیږي چې تل بیا ولس او حکومت او نړیوال بیا د تمکې چې اوس یو په خیل او ځنامې ته دا خبره داخلي شي
دا غړمه چې موږ یو داسې مرحله کې یو چې موږ هغه ابتدایي چې کم ته متنازع معاملات دی په اړه باندې خبرې روانې دي کله چې دی باندې موږ یو اګریمنت او یو انډرستانډینګ ته ورسو نو بیا په کې په لوی پیمانه باندې کوم نو خلک او نورې حلقې چې په اړه کې حکومتي ادارې هم دي چې په اړه کې ولسم دي په اړه کې سیاسي پارټي هم دي د دې به هم بیا یقینا په کې خپل رول او برازي اړین سره مشاورات لږ مزید اوس هم سره دي اوس هم په اعتماد کې اوسې شي ویلو بیا به لږ مزید په تفصیل کې داغه حوالې تر خبرې طریقې کې نو زه دا غنم چې دا کار دا سه نه دي چې مینه یو ادارې کې یا موږ یو څو کسان پکې لګیا یو هم خلک دي
سیف سیف چې کومنګ اورو د دوی مطالباتو کې یو دا مطالبه ده چې دوی واړی خپل ټول قیدیان رها کړل شي. بیا د دین علاوه دا یو خبره کیږي چې دوی د خپل مړو شو مرګرو د تاوانونو د غوي کورونو سره د خبرې کیږي. بل هغه کسان چې په افغانستان کې دی او د دوی په لویان دی او دا محل ته کډوال دي دا غي واپسی غواړي دغه مطالباتو کې دام شامل دي. په دیم خبرې شوې دي نن نه پړاو کې
تا چې تاسو کوم سوالونه وکړل نه دا زیات تر د عسکري شوبې سره تعلق سوالونه دي او ایشوز دي په دې باندې بالکل چې زموږ کوم عسکري حکام نه غي سره د خبرې روانې دي او یقینا هغه کې هم سنسو پرمختګ شوه دی ځکه موږ سیاسي چې کوم سایت ته نه ورل موږ ګورو او دې وخت کې زموږ په سیاسي سایت باندې خبرې روانې دي او ورسره ورسره په هغه انګل ځکه چې کوم تاسو هایلایټ دې باندې ډیولاپمنت دی دا هغه زیات تفصيلات په زو مناسب نه ګڼم چې زه په خپل بیان کوم هغه مختلفه وخت موږ دغه تفصيلات میډیا ته ورکو او دا ټول هر څه هغه سیاسي دي او کاسګری مسایل دي دا ټول بچ دي نو په یو ځای سټلمنت طرف ته موږ ورسو او په دې کې کافی پروګرس او دغه شری دی.
کابل ته د پاکستان د راغلی پلاوی مشر محمد علي سیفو چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا سه مهال چې د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي په تاشکان کانفرنس کې ډیر شمیر هیوادونو له دوی سره د ښه تعامل ملاتړ کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان خو وخت چې غنې د تاشکان کانفرنس کې ګډون کوونکو ډیرو هیوادونو ورسره د خواړی کو جوړولو خبره کړي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون ناوخته د بهرنۍ چارو وزارت کارکونکو ته ویلي ور سره بلې لنړۍ سره تعامل مخپخه کیدو دی.
په کانفرنس کې اکثره هیوادو نه تنها د افغانستان سره د مرستو د افغانستان سره د تعامل ملاتړ وکړو، بلکې د اکثریت خبره دا و چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، د افغانستان بانک پشتوانه باید بیرته د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي، په افغانستان باندې لګیدلي بندیزونه پورته شي، او له افغانستان سره تعامل وشي، له افغانستان سره راشه درشه زیاته شي، او دغه اوسنۍ ښه وضعیت چې رامنځته شوی ده دا تقویه شي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د طالبانو د بیازلي واکمنۍ دو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو سره له دې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې هره ورځ یې د حکومت ساختار او ټول ګډونوالی تر پوښتنې لاندې راولي. همدا ډول د تاشکان کانفرانس په پای کې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي وو په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. د دې ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي وو د تاشکان په کانفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوالو په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشیني وښوده چې ټول افغانان پکې راټول وي. همدا ډول د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته اشاره کړې وه. ویلي وو د تاشکان په کانفرانس کې د یو رسمي او ټول ګډونه افغان حکومت د جوړېدو چې د ټولو افغانانو ښځو او نارینهو او بیلابیلو قومونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي اړتیا په ګوته کړه. په ورته وخت کې د تاشکان کانفرانس په اعلامیه کې هم له طالبانو د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو د ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه شوې وه، خو له طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له دې ټولو سره سره ډاډه دی چې له نړۍ سره به یې اړیکې لا ښې شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د کانکور سګنۍ ازموینه به د وګي یا اسمبلی له میاشتې وروسته واخلي. په دې امتحان کې ځنډ د دولسم ټولګیو هغه فارغان اندېښمن کړي چې د کانکور ازموینو په تیاریو بوخت دي.
سره له دې چې له 1401 تحصیلي کال 15 میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخستل شوې. د دې وزارت وین احمد دقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلې ویډیوي پیغام کې د کانکور ازموینې داخستو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډېدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمستر لري تر اوسه لا نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب شروع شي.
نوموړي زیاته کړې ده چې د 1401 لمریز کال د کانکور ازموینه به د وږې له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د دولسمو ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له دولسم ټولګي فارغ شوي دي ازادي راډیو ته یې وویل:
تر یو کال ډېر موده کېږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مې نیولی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او موږ په دې اړه ډېر نګران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تېره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د انجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د تیر حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو مقام چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دورې په میاشت کې پیلېده او د چنګاښ تر میاشتې پورې یې دوام کاوه چې پایلې به یې هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. خو د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان تحصیلي او تعلیمي بهیر هم له دې بدلونه متاثره شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو ترڅنګ طالبانو په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي هم بیل کړي دي. د دې ترڅنګ د پوهنتونونو ډېر استادان بهر ته تللي او یا هم د طالبانو د حکومت له لورې له دندو لرې شوي، چې له دې امله دولتي پوهنتونونه اوس د استادانو له کمښت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکرایني او ترکی چارواکي وایي چې د اوکراین په غلې بار لمړنۍ بیړینن له اودیسه بندر څخه وخوځیده. د اوکراین ملیونونه ټنه غلې ته د هغه تلون په اساس د صدور اجازه ورکول کیږي چې په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په استانبول کې لاسلیک شو. تفصیل احمد تکل در اوروي.
اوکراین او ترکیه اعلان وکړ چې د اوکراین په غلو دانو بار لومړنی کشتی نن سهار له اودیسه بندر څخه د لبنان پر لور حرکت وکړ. د اوکراین د تاسیساتو وزیر ویلی د رازونی پرم دا کشتی چې د سرالیون بیرغ پرې راپېده نن سهار له اودیسه بندر څخه وخوځیده. الکساندر کوبراکوف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له یو بندر څخه په غلې بار کشتی حرکت وکړ. د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي تمه ده چې دا کشتی به سبا سه شنبه استانبول ته ورسیږي او له تفتیش وروسته به د لبنان پر لور حرکت ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې پر رازونی کشتی کې څه باندې 6000 ټنه جوار بار دي. روسیې او اوکراین هر یو له ترکیه او ملګرو ملتونو سره جلا جلا تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې اوکراین ته چې د نړۍ د غلې د لویو صادرونکو هیوادونو لړل دی د 22 میلیونه ټنه غلې او نورو کرنیزو محصولاتو د صدور خوندي اجازه ورکړي. د محصولات پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې بند پاتې وو. په استانبول کې د شوی موافقه لمخې روسیا هم کولای شي خپل کیمیاوي سره او غله بهر ته صادره کړي. روسیا او اوکراین دواړه د نړۍ د اړتیا وړ غنمو نږدې دریمه برخه تولیدوي، خو پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو او د اوکراین د ختیځ په ساحلي ښارونو کې د جګړو له کبله د دواړو هیوادونو صادرات بند وو. مګر په جولای میاشت کې مسکو، کیف، انقره او ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د غلې او سره صادراتو ته د جواز ورکولو تړون لاسلیک کړ. د اوکراین په غلو دانو بار د کشتی داسې محل حرکت کوي چې د اوکراین په جنوب کې پر بندري ښار میکولایف د روسیې د پاوز راکټي حمله پرون هم دوام درلود. د میکولایف والی ویتالی کیم پرون اعلان وکړ چې په یو راکټي برید کې د اوکراین د غلې نامتو سوداګر 44 کلن اولکسی واداتورسکی او د هغه میرمن هغه محل ووژل شول چې یو توغندای پر کور ولګیت.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د کرکټ په لوبغالي کې تر 14 وروسته پاکستان خپل لوبغاړي د شپږیزې لیګا استلی دي. خو تر وړاندې دا راپور اخلو چې د پکتیکا په برملو لسوالی کې د انګور اډې مسافر وایي چې پاکستان ته پتاګ ورته کې لسونځو سره مخامخ دي. دوی وایي د ځای ته هر ورځ شاوخوا زرتنه د تاګ لپاره ورځي، خو تر لاسو ډیرو کسانو ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا په انګور اډه کې مسافر وایي په ورځ ورځو انتظار کوي، خو پاکستانی سرحد ساتونکي هغه لوري ته د وختو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته خلک په خپلو کې دوستۍ لري، خو آزادانه تګ او راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي ځینې خلک سخت بیماری لري او غواړي د درملنې لپاره هغه لوري ته واوړي، خو د دوی اړتیاوې او ستونزې په پام کې نه نیول کیږي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو حاجی تحصیلدار چې دوه ورځې په انګور اډه کې پاکستان ته د اوختو په تمدې آزادۍ راډیو ته ویل
هغه ته مریضان دي چې موږ خوراکي پوزه اپ کراچي کې وړي. کراچي کې ټول بیرته مازیګر ټول نن بیرته راستانه کراوي ستړل دوه څلور کسه پری دي ادري کسه پری دي نو ټول بیرته راولي. او دا هغه د موږ هغه ټول چارواکو ته ورسوي چې دا لا 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 دا ټول ګیرټ بند کی لا دې مختلات پری دي را تامه دي پری دي دوی ګیرټ خلاص کړي وسره چې دغه ټول دا خپل حکومت والا او تاغم لغو سره کوم اغنه کوي چې را وایز دا مریض د لاده دې اعتبار نه بار نه ورکینه دغه یو ته ورکی هاتی والا انده چې دومره خلک ولا دې خوراکي ز خورا خو باندې ګرځم چې ویني دغه هغه ته ورسي زنانه مریضان ټول پراته دي.
د ننګرهار څخه راغلی مسافر فرید الله چې ناروغان ورسره دی وایي دا ټول خلک چې دلته د تاګ لپاره راغلي مجبوریتونه لري، خو د دوی مجبوریت ته څوک نه ګوري.
د سار وخت نه والاړ پښمار سره اته کس دنن پریخ مریضان ما غونډ ډیر دسه خلک دی چې دلته دغه څه په تکلیف دی او بس دا واړه دی سیاسر امرا سره وډي ډیر په تکلیف دی باندې ناسو مو خود مجبورای د لاسر اغلیو ځکه چې هر څوک چې دی د مسای د لاسن سي ضرورت لري یا به پلار مریضی یا به مور مریضی یا به خزه مریضی یا اولاد به مریضی.
د کرخه په دواړو لورو کې او شمیر خلک په خپل کې دوستي او خپل وی لري. شانزیب له هغو کسانو دی چې له خپل کورنۍ سره اختر لپاره پکتیکا ته راغلی او غواړي خپل کور ته بیرته پاکستان ته واوړي.
غواړو چې پاکستان ته وړ ماشومان دي زنانه دي هلته مو کورونه دي دلته مونږ راغلي و اختر دپاره. اوس زو کوزه اوس پرې نه څه راته ویلي چې واوړی یا زه مخامه پورې ناست هلته مونږ ته تذکرې ورته پکتیکا یو خو نه یې پرېږدي. وختره مونږ چې کلاوی کی مریضان زی مشومان زی زنانه زی چوکون دس نه زی مسته ده برو تکلیف زک زی
بلوری ته د پکتیکا چارواکی وای دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکی نیولی او هڅه یې داده چې خلکو او نارغلرونکو ته پتاګ اوراته کی اسانتیای برابر شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی محمد امین حذیفه وای دوی د انګور اډې په لار د تلونکو مسافرو پستونزو پوهیږي او د حلولو لپاره هڅه کوي.
د پکتیکا ولایت د انګور اډې د ګیټ باندې دغه د خلکو یې کنيستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک چې دا هلته دوستي ولري دی د لې لري نو موږ هم بار بار د خبره دوی سره شریکه کړې ده. د عبارت انشاءالله مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړی ده چې د خلکو ته زمينه برابر کړو او اسانتیا جوړ شي او د خلکو راه تعمد په صحیح طریقه وشي. نو دا مشکلات ته خو انشاءالله اسلامي امارت دې ته توجه د مشرانو سره خبره کړې ده انشاءالله خپل کوشش کوي.
د یادونه ورده د پکتیکا د انګور اړې پښان د خوست په غلام خان او د پکتیا د خرلڅې په لار هم مسافر لوړ تستونز سره مخامخ دي او تل رسنوي سره په خبرو کې په یاد لار دواړو خواوته په تاګ ورته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
و موریدل چې د لوی لارې مسافر وایي چې پاکستان ورته په انګور اډې کې ستونزې پیدا کړې دي. په افغانستان کې په د کرکټ د شپږیزې لیگ نه پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې اورو.
په کابل کې د شپږیزي کرکټ په لوبه کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته اوس یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ خپل هغه لوبغاړي چې په دې لیگ کې لوبېدل بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وای د پاکستان کرکټ بورډ دغه پریکړه د امنیتي ستونزو له امله کړي.
ما ته په کابل کې د پاکستان ډېر کوي سرچینو او دغه رنګ په لاهور کې چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ مرکز پکې دی د هغه هم یو سرچینې هغه د تایید کړی دا چې کوم پاکستانی لوبغاړي دغه د شپږیزه د کرکټ په لوبو کې کابل کې وو هغه واپس تللی دي او د 14 ورځ وروسته چې په دغه ګراوند کې شوی و نو امنیتی اندېښنې سبب بلل کیږي د پاکستان د کرکټ بورډ د پی سی بی د دې پریکړې.
د پاکستان ټان ورسپانې خبريال آصف خان هم په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کرکټ بورډ په افغانستان کې د جمعې ورځې تر 14 وروسته په شپږیزه کرکټ لیگ کې لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. آصف خان لیکلی چې دغه پریکړه د 14 څخه یو ورځ وروسته شوې ده. په ورته مهال د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم یو سرچینې د نوم نه خوډلو په شرط ازادي رادیو ته دغه خبر پخلای کړی ویلي چې پاکستانی لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوې دي خو په رسمي ډول کرکټ بورډ د ازادي رادیو پوښتنه په دی اړه ځواب نه کړي. سره لدی چې د شپږیز پلی کې د لوبیدونکو پاکستانی لوبغاړو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی خو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي چې دغه لوبغاړي شاوخوا 15 کسان ول. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک مخکې ازادي رادیو د ویل و چې په شپږیز لیک یو شمیر بهرنیان هم لوبيږي خو ډیر جزئیات نه ورکړي خو نتایج شوی او سرچینو ازادي رادیو د ویل چې د پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد میر حمزه کامران غلام آصف افریدی او خالد عثمان ول. پاکستانی لوبغاړي ورسته تر دې پاکستان ته ستنیږي چې د جمعې پورز د کابل په کرکټ لوبغالي کې د لاسي بمبرید وشو. په دې 14 کې طالب چارواکو د 2 تن وژل کېدل تایید کړل خو د ملګرو ملتونو سرمنشو په کابل کې د پاکستان سفیر وویل پیښه کې 19 تن وژل شوی چې دوی خپل دغه ټویټونه ورسته بیا بیرته پاک کړل. د پاکستان دغه پریکړه ته یو شمېر افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې هم خبرګونونه خوډلې دي. دوی لیکلي چې پاکستان باید داسې پریکړه نه وای کړې ځکه په خبره ده د نورو هغه بهرنیو کسانو پر روحیه چې په دغه لیک کې ګډون لري منفی اغیزه چوي.
ستاسو لا پیغامونو
آزادی راجیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو هغه امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټول یې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه هم د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه یې ورکړل دوی ول څه نه ویله اوس چې لکه ونه د لچو شي مسته یا حکومت مسته دا به موږ پروخو یا بیا باندې لاکو یا به دا شو پیا با شو کو نو دا باندې کیږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنی.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برنجو یارو کلا بخت محمد خبرې کوم. د مرستو مبارکي دا کوم انجنیران چې راځي کلی ته د مرستو لپاره بیا په کلی کې کوم نمائندگان چې دی هغه خو یادې کې وایستی په وای باندې یادې یادی نمائندگی کوي په خلکو باندې کامیابی دا هغه چې نمائندگی کوي کوم چې د دې په سبب برابرۍ هغه خلک ته لیست ورکوي هغه لپاره کاسونه ورکوي یا کوم مزفاکان لري یا کوم ناظران لري دغه په خاطر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې زما همکاره فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.